چنین دکنون با صفی الله استانک زای باشید. سلام و خوش آمدید.
من انا کوم صدیق صاحب وخت په افغانستان کې د سحر اته بجې شوې په دغه پروګرام کې دویم نیمایي تر ډیره پورې د ازادي اوریدونکو خبرونه ته ځنګړې د خو لومړی نیمایي راپورونه او خبرونه ته په مهمو راپورونو کې اوري چی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په برسل کې ویلي لناټو د اضافي سرتیرو غوښتنه نه ده کړې بلکې د افغان ځواکونو د تقویې لپاره دغه سازمان مرسته غوښتي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه امریکا متحده ایالاتونو په کابل کې د سترې محکمې ودانې مخې ته انتحاري حمله غندلې او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې دغه هیواد بل افغانستان خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د ناټو سازمان د سرمنشي مرستیالي ویلي له 2024 کال وروسته به هم له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې امریکا ویلي پلان نه لري د هغو اسلامي هیوادونو لیست کې نور هم هیوادونه ورزیات کړي چې له مخې امریکا ته د دغو هیوادونو د اتباعو پر راتګ بندیز لګېدلی. پوره خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو په کابل کې د افغانستان سترې محکمې ودانۍ ته څیرمه پرونی ځانوژونکي حمله غندلې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر پرون په واشنگتن کې ویل د امریکا د ملي امنیت سلاکار له خپل افغان سیال سره د کابل د وروستي برید په اړه خبرې کړې او له افغانستان سره د متحده ایالاتو د همکارۍ او شراکت پر دوام ټینګار کړی دی.
We condemn this cowardly attack in the strongest possible terms and we commend
هغه سپایسر وای موږ دا بوزدلانه برید په سختو ټکو غندو او د افغان ځواکونو بیړنۍ عکس العمل ستایو. موږ له افغان حکومت څخه چې له خپلو خلکو څخه د دفاع لپاره د سولې له دښمنانو سره جنګیږي پر خپل ماتړ ټینګار کوو. افغان ولسمشر هم دا برید غندلی او دا یې د بشریت د دښمنانو عمل بللی. په کابل کې د افغانستان پر سترې محکمې په پرونۍ حمله کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او شاوخوا 40 نور ژوبل دي. ناټو وی دا تړون بل د 2024 کال اخو هم له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دا خبره د ناټو د سرمنشي مرستیالي روزي ګاتی پرون په برسل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اعلامیې له مخې میرمن ګاتی د افغان ځواکونو سرښندنه او میړانه وستایله او په ډاګه کړه چې افغانان له تروریزم سره د مبارزې کلک هوډ لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار بیا له ناټو او ملګرو ملتونو مننه وکړه چې د افغانستان د سولې له هڅو په ځانګړي ډول له حزب اسلامي سره د روغې جوړې د موافقې ملاتړ کړی دی. ښاغلی اتمر ویل دا پرمختګ د افغان دولت وسلوالو مخالفانو ته دا پیغام ورکوي چې افغانستان او نړیوال متحدان د سولې د راوستلو لپاره کافي فرصتونه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وی هیواد بیل روسیې څخه د تیلو واردات زیات کړي. صلاح الدین ربانی تیر ورځ په ماسکو کې خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته ویل له روسی چارواکو سره د دواړخیزو سوداګریزو اړیکو پر پراخوالي او په افغانستان کې د روسیې سوداګرو د پانګونې په باب خبرې وکړي. بل لورته سرګی لاوروف ویل ماسکو او کابل په خپلو کې د پوځي تخنیکی همکاري لپاره لیواله دي او روسیه به د افغانستان د پوځ د درنو وسلو په ترمیم او ساتنه کې همکاري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه ماسکو به په پوځي او ملکی ساحه کې افغان پرسونل وروزي. او شبرغان ښار ته له شاوخوا سیمو او له فاریاب او سرپل ولایتونو څخه راکړل شوي خلک وایي جګړو او ناامنیو دوی له خپلو سیمو او کورونو محرومه کړي او دا مهال له سختو شرایطو سره مخ دي. دا بې ځای شوې کورنۍ وایي په شبرغان کې د ژمي په دې سړه هوا کې په خیمو او کرنډوالو کې شپې ورځې سبا کوي او هر ډول لازمو موادو ته عاجل اړتیا لري. سید یوسف یو له هغو ګڼ شمېر بې ځای شویو څخه دی چې د جګړو له امله خپله سیمه پرېښي.
چه قریه همیت به جای شده سباش دیستی طالبه دیگه سباش دیستی دولته معلوم نه چورت و غریب زیری پایه.
پم دیال که د جوزیان د کډوالو رستنیدونکو چارو ریاست وایي تر اوسه پورې له شاوخوا 2000 بې ځای شوي کورنیو سره مرسته کړې او د سړې هوا او واورې د خوېدو له پیښو یې ژغورلې دي. راځو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر وایي د واشنگتن پلان نه لري د هغو اسلامي هیوادونو لیست پراخ کړي چې اتباعیې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرمان له مخې امریکا ته د داخلېدو اجازه نه لري. جان کیلي د کانګرس په یوې اجتماعي غونډه کې پرون د هغو راپورونو په اړه خبرې کولې چې پکې ویل شوي د ولسمشر ټرمپ اداره د ځینو نورو هیوادونو اتباع هم امریکا ته له داخلېدو منع کوي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یوې اجرایي فرمان له مخې امریکا ته د ایران، عراق، سوریې، یمن، لیبیا، سومالیا او سودان اتباعو پر داخلي دو بندیز لګیدلای دی. د امریکا د داخلي امنیت وزیر ویل امریکا ته پر سفر دا بندیز د مسلمانانو پر سفر بندیز نه دی او دا ترڅو چې دا مسأله حل شي یو وقفه ده. د امریکا د کانګرس د یو شمېر غړیو په ګډون د امریکا په اکثرو ښارونو کې دې هیواد ته د وو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو د اعلان شوي بندیز غندنه شوې ده. دغه راز ملګرو ملتونو او د نړۍ یو شمېر مشرانو هم د سپینې ماڼۍ دا پرېکړه غندلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو استیناف محکمه د وو عمدتاً مسلمانو هیوادونو په ادباو امریکا ته د سفر د بندیز په اړه په دعوا کې سختې پوښتنې مطرح کړي. له دې ډلې ټاکل شوي وکیلانو د ټرمپ ادارې له مدافع وکیل پوښتنه کړې چې آیا په لیست کې د شاملو هیوادونو کوم تابع چې ګرین کارت لري کوم جرم کړی که څنګه. په ځواب کې مدافع وکیل ویلي چې تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ثبت شوي. د پرون ورځې د محاکمې په جریان کې نورې داسې پوښتنې هم مطرح شوې چې د محکمې جریان یې لا پسې پیچلی کړی. تمه ده روانه اونۍ په دې اړه پرېکړه وشي، خو د دې ترڅنګ دا پروسه دا مسله هم واضح کوي چې د امریکا ولسمشر د دغه هیواد ته د بهرنیانو په ورتګ د بندیز لګولو په اړه څومره واک لري. که څه هم په دې برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ قدرت ازمویل کیږي، خو استیناف محکمه هغه پوښتنې لټوي چې له امله یې د واشنګټن د سیاتل محکمې لخوا د جوړې شوې دعوا په اړه تصمیم ونیسي. په واشنګټن کې یوې محکمې د ولسمشر ټرمپ هغه فرمان چې له مخې د وو عمدتاً اسلامي هیوادونو اتباع امریکا ته له ورتګ بند شوي وو د لنډ وخت لپاره بند کړ، او وروسته له هغه په دې اړه قضایي سیستم د حل لاره ولټل شو چې باید محکمه پریکړه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د په نظر د یوکرین په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریز د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د دریز په مقایسه کیفي بدلون لري. لاوروف د سې شمې په ورځ تاس خبري اژانس ته وویل د ټرمپ دریز دا دی چې وګوري د یوکرین د جګړې دواړه لوري څه ډول چلند کوي. د نوموړي په وینا د باراک اوباما اداره هڅه کوله چې هر څه له روسیې وغواړي او د یوکرین ولسمشر څخه هیڅ ونه غوښتل. ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي امریکا د یوکرین د ختیځ د جګړې په اړه کافي معلومات نه لري. که څه هم د یوکرین له بیلتون پالو سره د روسیې د پوځي او مالی مرستو په اړه شواهد موجود دي، خو ماسکاو په وار وار دا ردوي چې ګواکې د یوکرین د حکومت ضد وسلوالو سره همکاري کوي. د سیمې او نړۍ خبرونه همدومره وو. تر لاندې د می ورسته به د پروګرام ادامه واره. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com کې کتلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویل ناټو نه د غوښتي چې په افغانستان کې خپل سرتیری اضافه کړي، بلکې له دغه سازمان یې غوښتي چې د افغان پوځیانو د ملاتړ لپاره هڅې وکړي.
I have not asked for additional troops. I have asked for support to the 4-year road map for the Afghanistan forces.
روسیه ویلی راتلونکي میاشت کې د افغانستان په اړه د سیمې هوادونه یو ناست جوړوي چې هدف یې سوله ده نه د جګړې دوام. نور مهم مطالب هم لرو د پروګرام په دویمه نیمه کې. د ازادي اوریدونکو پروګرام مه هیروئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8:00 او 9 دقیقې دونکو دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي هیواد یې له ناټو نه غواړي چې نور سرتیري افغانستان ته واستوي، بلکې د افغان ځواکونو د تقویې غوښتونکی دی. محمد حنیف اتمر پرون په بروسل کې ویل کابل غواړي ناټو په افغانستان کې د خپل قاطع ماموریت په چوکاټ کې هوایي ملاتړ وکړي. ښاغلی اتمر ویل په روان میلادي کال کې به هم د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې وي، او د هغه په خبره د افغان ځواکونو غښتلتیا د سولې سا ګرندې کولای شي. په دې اړه رپورت رضوان مراد جوړ کړی دی.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سه شنبې پر ورځ په بروکسل کې د ناټو له دوه چارواکو سره غونډه وکړه، او په تیر یو کال کې په افغانستان کې د پرمختګونو او د هغو ژمنو د عملي کېدو په اړه څرګندونه وکړه چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره کړې دي. محمد حنیف اتمر له غونډې وروسته خبري اعلان وکړ.
وی ډیسکاسټ پیس اند ریکنسیلیشن We talked about political reform efforts in Afghanistan.
دوی موږ د سولې او روغ جوړې په اړه خبرې وکړې. موږ د افغانستان د سیاسي اصلاحاتو په اړه څرګندونې وکړې. په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو پر اوستو خ حکومتوالۍ لفساد سره پر مبارزه او د اقتصاد پر ودې مو تمرکز وکړ. زما په عقیده موږ له یو ښه احساس سره لغونډې راووتلو او د زیات ملاتړ شاهد وو. خاغلیت مرویل د ناتو مقاماتو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د پروګرامونو په اړه هم معلومات ورکړل. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هیواد د ناتو نورو سرتیرو ته اړتیا لري که څنګه، وویل افغانستان هوایي ملاتړ او د خپلو ځواکونو د پیاوړتیا غوښتونکی دی.
I have not asked for additional troops from NATO. I have asked for support to the 4-year
road. ما له ناتو نور ځواکونه ونه غوښتل. ما د ناتو او امریکا د قاتم لاټړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان د ځواکونو د پرمختګ او تقویې د څلور کلنې طرحې د ملاتړ غوښتنه وکړه. زه په دې باور یم چې موجوده شمیر سرتیری او وسنۍ ژمنې د دې طرحې د عملي کېدو لپاره کافی دي. خو موږ د افغان ځواکونو د پرمختګ لپاره د نن او د دینې پلان د عملي کېدو تر نیټې پورې د انعطاف پذیرۍ غوښتنه کړې ده. د ملي امنیت صلاحکار وای د امریکانو وی ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستان سره د واشنگتن پر ژمنه ولاړ دی او افغان لوري هم په دې موافق دی چې ملي امنیت ته د ګواښونو له منځه وړل مهم دی. حنیفت مرویل د سولې په اړه به د افغان حکومت هڅې دوام ولري او د نوموړي په خبره له حزب اسلامي سره سوله د دې هڅو یو پایله ده. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار وویل د افغان ځواکونو تقویه د سولې هڅې ګړندۍ کولی شي، ځکه مخالفان به درک کړي چې د جګړې له لارې خپل هدف ته نشي رسیدلی او باید خپلې غوښتنې د خبرو په میز مطرح کړي. محمد حنیف اتمر وویل د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان همکاري مهمه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته وګست. موسکو به په روانه فبروري میاشت کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د یوې غونډې کوربه وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په ګډون ایران، پاکستان، چین او هند ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار هیله څرګنده کړې ده چې له طالبانو سره د روسیې او ایران تماس به په افغانستان کې د سولې لپاره وي، نه د جګړې د دوام په هدف. رضوان مراد او په دې اړه نور حال.
روسیا وایي د روان فبروري میاشت په نیمایي کې به په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د لوړې سطحې غونډه جوړه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په مسکو کې له خپل افغان سیال سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته ویل افغانستان ته په دې غونډه کې چې پاکستان، ایران، چین او هند هم ورته بلل شوي دي د ګډون بلنه ورکړې ده. سرګیلا فروف هیله څرګنده کړه چې دا ټول هیوادونه به د مسکو په دې غونډه کې په لوړه سطحه برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو څرګندونو کې پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د سولې په خبرو کې ونډه واخلي. روسیا په داسې وخت کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړوي چې افغان حکومت او متحده ایالات له طالبانو سره د روسیې او د مسکو د نږدې متحد ایران د تماسونو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر پرون په بروکسل کې د ناتو له مقاماتو سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته ویل کابل هیله مند دی چې له طالبانو سره د روسیې او ایران ارتباط د افغانستان د سولې په هدف وي، نه د جګړې په خاطر.
وی هاف اکسپرسد اور کنسرنز ټو دیم ان دی سترونګست وی.
دا وی موږ دوی ته په ډیر جدیت سره په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. موږ ایران او روسیا د افغانستان دوستان ګڼو او همدې ته په پام موږ خپل اندېښنه ښودلې ده. موږ ویل دي غواړو چې له طالبانو سره هر ډول تماس د سولې په هدف وي، نه دا چې د جګړې لپاره ترې کار واخیستل شي. په دې ورسېو کې هم په مسکو کې د افغانستان په دروسی، ایران او پاکستان په ګډون غونډه جوړه شوې چې افغانستان پکې ګډون نه درلود. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په دې ورسېو کې لویدیز رسنیو ته ویلي چې مسکو له طالبانو سره د تماس لاره هڅه کوي چې د ډلې ته په افغانستان کې د مشروعیت د ترلاسه کولو زمينه برابر کړي. د افغانستان امنیتي مقامات هم له خپل لوري اندېښنه څرګنده کړې چې له طالبانو سره د روسیې او ایران تماس خای له دې ډلې سره د پوځي او مالی همکاریو سطح ته رسیدلې وي.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ چپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وی په هیواد کې اوس هم پنګونې ته لازمي اسانتیاوي نه دي برابرې. د دغه وزارت چارواکو د سیشمې پرس په کابل کې په ځنګړي نندارتون کې ویل باید په دې برخه کې د ظرفیتونو لوړولو او قوانینو جوړولو ته هڅې وشي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال بانک په راپور کې افغانستان د نړۍ د 190 هیوادونو په لیست کې 133 ښودل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د دې ډول نندارتونونو جوړول د هیواد د اقتصادي ودې او له نورو هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د ټینګولو لپاره ګټور بولي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د هیواد د پرمختګ او پراختیا لپاره اړینه ده چې قوانین معیاري او په حکومت او خصوصي سکتور کې ظرفیتونه لوړ شي. د دغه وزارت مرستیال محمد قربان حقجو د سه شنبه په ورځ په کابل کې د یو تخصصي نړیوال نندارتون د لیدو پر مهال د افغانستان د سوداګرۍ په اړه د نړیوال بانک راپور ته اشاره وکړه او په هیواد کې د پانګونې پر وړاندې شته ستونزې ومنلې.
در افغانستان هنوز هم امکانات برای
افغانستان کې اوس هم خکار خي سوداګري او خي پنګونې ته زمينه نشته. زیربنای ستونزې، اداري فساد، کاغذ پراني، د امکاناتو نشتون او د پیسو نشټواله موجود دي.
خاغلی حق جواب وبل لدغه ستونزو سره سره پتیرو دریو کلونو کې په هیواد کې یو اشاریه شپږ میلیارډ ډالر پنګونه شوه چې د تیرو کلونو په نسبت زیاتواله خي. بلخوا خصوصي سکتور او نړیوال سوداګر تل په افغانستان کې د معیاري قوانینو او مقرراتو لنشتوالي شکایت کوي. نړیوال بانک هم یادو ستونزو ته په کتو سره ویلي چې افغانستان د نړۍ وم هیواد دی چې اقتصادي وضعیت یې کړکېچن دی. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت دا هم وایي چې د شته ستونزو د هوارۍ لپاره یوه کړنلاره تصویب شوې چې له عملي کېدو سره به د نړیوال بانک وړاندیزونه پلي شي. افغانستان د سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په مقصد له ایران او آذربایجان سره په ګډه په کابل کې یو نړیوال تخصصي نندارتون جوړ کړی چې تر ډیره ځای پکې کورني لوازم نندارې ته وړاندې شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزه په هیواد کې د سوداګرۍ د کچې د 50% راټیټېدو لامل نامنی ګڼي.
اقتصاد در افغانستان قسمی که لازم است شاید روش نکده باشه بعضی مشکلات ها
په افغانستان کې اقتصاد سرنګ چې لازمه ده خای و ده نه وکړي ځکه چې ستونزې شته. زموږ سوداګری 50% کم شوه ده. حکومت هیوادونه چې په اړتیا سره افغانستان ته د با کیفیت جنس د ارزه کولو لیواله دي خپل ځای لري.
خاغلی الکوزه وای د دغه نندارتون جوړیدل سبب شوی چې د هیواد سوداګریزي اړیکې د سیمه او نړۍ له هیوادونو سره پراخه او هیواد ته بهرنۍ پانګونې جلب شي. دارنګ د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مرستیال وای چې کداغه هیواد د سیمې له هیوادونو سره په یو وخت کې سوداګریز ستراتیژي معیاري نکړي د هیواد په اقتصادي برخه کې به ستونزې نور هم زیات شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ. آزادی رادیو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړې ته وده ورکړل شوې او دوی هیله مند دي چې سږکال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه 350 میلیون ډالرو ته ورسیږي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د صدراتو لپاره په هند کې د بازار موندنې د هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې په راجستان ایالت کې په یو نندارتون کې افغان سوداګرو لخوا وړاندې شوي د ځینې قیمتي ډبرو نمونه ډېر مینوال درلودل. په دې برخه کې ځینې قراردادونه هم لاسلیک شول. د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په اړه نوریاس نوري له ښاغلي الکوزي څخه د مرکې په پیل کې دغه نندارتون په اړه پوښتنه کړې چې افغان سوداګرو څه ډول قیمتي ډبرې ننداري ته ایښې دي.
منګا د مرمرو د اتحادی او د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د ریوارډ اتحادیو تجاران تقریبا د شلو کمپنۍ او فتیدات کې د راجستان په نمایشګاه کې شرکت کړی دی او دلته هغه سمپلونه چې د افغانستان د مرمرو نه اخیستل کېږي چې مختلف انواع او ارقام لري چې د رخامونه نیولې تر سپینو مرمرو پورې ټول هلته د دوی سمپلونه وړل شوي دي او قیمتي ډبرې هم هلته په دې نمایشګاه کې یو ډېره لویه نمایشګاه دا نمایش ته
دغه سمپلونه چې افغان سوداګرو د افغانستان د قیمتي مختلفو ډبرو ځان سره وړي وو مینوال درلودل قراردادونه لاسلیک شول کنه؟
تر کومه چې مونږ ته گزارش راکړل شوې ده یو پیدا د کمپنۍ او د دوی مونږ د خلکو سره قرارداد او پروپوزلونه او دا انجا کړی دي چې دوی به راځي د افغانستان د غستی کې به د دوی د لارې نه هم د چابهار د لارې نه به دوی به د فکر کېږي چې څنګه به انتقال شي او هم د کراچۍ د لارې
په وروستیو کې دغه راز مستقیما د کابل او د نوی ډیلی ترمنځ د کارګو پروازونو د پیل خبره هم شوې ده. د کارګو پروازونه اوس هم دوام لري له کابل ته او سوداګر خپل اموال انتقالوي کنه.
بله، د کارګو مسله چې ډیره عمده وه کله چې پاکستان زمونږ د انګورو په وړاندې باندې په چمن کې لار بند کړه، نو د رژیم هور په خاص هدایت باندې هوایي ایرلاینونو ته هدایت ورکړل شو چې فعال دی، د سیستم اوس هم فعال دی. وچه میوه هم در هندوستان تا انتقالی گی، هم در قندار در میدان نه و هم در کابل در میدان نه به نرمال شکل بانی دورزی در دو نیولی تر پینجو تا نرمال انتقالی گی دیلی تا او در دیلی نه هم اموال دوائی او نور تامانرات در افغانان در تر انتقالی گی. اساسی خبر داده که هندوستان خوشبختانه تا افغانی محصولات بانی اونه وی پیسه در خپل تعرفه اکس کرمان جاوره ده، یعنی دا یه لوی امتیاز ده چه هندوستانی پا منطقه که افغانستان حکومت ته ورکوي. بل هیڅ داسې یو هیواد زمونږ همسایه نشته دی، نه په مرکزي آسیا کې، نه ایران، نه پاکستان، چې هغه دې معافیت ګمرکي او معافیت تعرفوي د افغاني مالونو ته ورکوي.
الکوزای صاحب، د دغو هڅو په نتیجه کې داسې کوم ارقام تاسو لرئ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه کوم حد ته رسېدلې، څومره پکې زیاتوالی راغلی؟
مونږ تقریبا په نورمال شکل باندې د هندوستان سره د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت باندې څو کاله مخکې راکړه ورکړه پاکستان دا تقریبا 600 میلیون ډالر ته ورسېدله، او سږ کال زه په دې باور یم چې کوم ارقام موږ سره موجود دي دا به 800-300 میلیون ډالر ته رسېږي، چې د دې جملې څخه تقریبا 250 میلیون ډالر په شاوخوا کې صادرات دي، د افغاني صادرات دي چې هغه به هندوستان ته تللي، وچ او تازه میوه ده، نباتات دي، قالینې دي، همدارنګه قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې. که چېرته د بهر د لارې نه دا د چابهار تسهیلات نور هم پسې زیات شي او لوی انټرنیشنل کښتۍ دلته لنګر واچي او دلته راشي، نو ډېر نږدې ده چې احمد آباد او په بمبئی کې به زمونږ صادرات د هر چا نه په د منطقې سطحه باندې اضافه شي. که افغانستان د کال تقریبا د 1.5 میلیون ټنو په اندازه باندې تازه میوه اضافه تولیدوي او د دې لپاره ښه مارکیټ هندوستان.
د ازادي راډیو له لارې مو د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو خونې د مرستیال خانجان الکوزي خبرې واورېدلې. د هغه په خبره د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ او کچه سږ کال 350 میلیونه ډالرو ته رسیږي. د وروستیو نندارتونونو په اړه باندې چې د هند په راجستان ایالت کې د افغانستان لخوا جوړ سوي وو، ښاغلي الکوزي خبرې وکړل دي او وویل چې ځینې قراردادونه هم د افغانستان په لاس ورغلل.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتری.
لنام نو ولایتونو کابل ته نخلیدون کې فرعي لارې تر امنیتي پوښښ لاندې نه دي. د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال د همدغو یو شمېر فرعي لارو څخه کابل ته راغلی او هلته ورته خلکو ویلي چې د دغو لارو څخه کابل ته راتلونکي موټر په هیڅ ځای کې نه چک کیږي. د کورنۍ چارو وزارت هم وایي په ځینو مواردو کې وسلوال مخالفین له همدغو لارو استفاده کوي. بشپړ حال په دغه راپور کې.
کابل لږ تر لږه څلور عمومي دروازې لري چې له دغو لارو راتلونکي ډېر کم موټرونه او کسان د پولیسو له تلاشۍ پاتې کیږي، خو کابل ته نخلیدونکي فرعي لارې هیڅ امنیتي پوښښ نه لري. د دغه راپور د چمتو کولو لپاره لومړی د کابل د شمال له لورې د یو فرعي لارې څخه کابل ته داخلیږو. هغه لار چې د کابل عمومي دروازې څخه په لږه فاصله کې د کاریزمی راو له دې لارې کابل سره نښلي، زیاتره هغه چلوونکي له دې لارې کابل ته داخلیږي چې نه غواړي موټرونه د کابل په دروازو کې د پولیسو لخوا وپلټل شي. د لارې پوګدو کې د پولیسو هیڅ یو پوسټ نه لیدل کیږي او پرته له کومې پلټنې او تلاشۍ میزان سره شمالي او هوایی ډګر ته ورسوو. د کاریزمیر سیمې یو تن اوسیدونکی عینالدین وایي د دغې لارې په شان داسې څو نورې فرعي لارې هم شته چې هیڅ ډول امنیتي پوښښ نه لري.
په لاره کې به هیڅ چک پوسټ ونه ګورئ. په دغه لاره کې هیڅ مشکوک موټر نه تلاشي کیږي.
دا ځل د لوګر ولایت له لارې چې نسبتا له نامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي کابل ته داخليږو. له چلسوتونه را تیریږم او په همدې توګه د کابل زړه د افغانانو ته رسیږم، خو موټر مو په هیڅ ځای کې نه چک کیږي. د پلازمینې دوه تنه اوسیدونکي محمد سردار او محمد صادق په دې اند دي چې په ځینو مواردو کې وسلوال مخالفین په تروریستي حمله او بمی بریدونو کې له همدغو لارو استفاده کوي.
کسایی که مخالف هستند
که مخالفین او ترهګر وغواړي چې تګ راتګ وکړي نو همدغه ورته امن لارې دي چې د پولیسو له تلاشۍ او پلټنې څخه وتښتي او له همدغې لارې کابل ښار ته لاړ شي.
قصبه راحت وارد کابل شه
که مثلا هر نفر
یوازې مخالفین نه بلکې قاچاق کوونکي هم په همدې لارو تګ راتګ کولای شي.
بیا داخلي کابل چا
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار یو شمېر مهمې سیمې وخت نا وخته د ځان وژونکو حملو بمی بریدونو لاندې راځي. یو شمیر امنیتی مسولین چې د نوم لا خستلو ډډه کوي وایي له شلو داسې ډېرې فرعي لارې شته چې تر دې مهال امنیتي ځواکونو پکې پوستې نه دي جوړې کړې. د کورنیو چارو وزارت هم مني چې په ځینو مواردو کې وسلوال مخالفین خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره لا هم دغو فرعي لارو کار اخلي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته د نخلیدونکو فرعي لارو د امنیتي پوښښ لپاره هڅې روانې دي.
هنوز متاسفانه بعضی مشکلاتی وجود داره که در بعضی راه ها
لبد مرغی ولر سوندشته چه زنی لاری نه کنترولیگی چه لعمله زنی پیخی رامنتکیگی او لهمده غطشو او لارو استفاده کی
مجرا یزی شکاف ها وزی درس ها استفاده صورت میگیره.
خاقل دانشوایی د کابل پولیس د گارنیزونون سره په همغږی د غلارې تر پوخ خلاندی را ولی هغه وایي هسې روانې دي چې دغه لارې د امنیتي پوستو له لارې تر پوښښ لاندې راوستل شي او د چاودیدونکو موادو د انتقال د مخنیوي په هدف به هم هغه سکینر ماشینونه چې چین افغانستان ته ورکړي د کابل په عمومي دروازو کې ولګول شي. فاصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو نوي راپور کې ویل شوی د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د اسلامي دولت ډله تر ډیره په دفاعي حالت کې ده. د افغانستان دفاع وزارت هم دا تاییدوي چې په دغه هیواد کې د داعش وسلوال ډیر ځپل شوي او فعالیتونه یې څو محدودو ولایتونو ته راکم شوي دي. دا چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې څومره فعال ده، فریبا ظاهر یې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډله د افغانستان لپاره لوی خطر نه دی. د دغه وزارت وین دولت وزیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور تایید کړ چې وایي د داعش اسلامي دولت وسلواله ډله د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې له تهاجمي حالت څخه دفاعي حالت ته رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيرس ویلي سره له دې چې په ځینو برخو کې د داعش ډلې لخوا ګواښونه پر ځای دي، خو دی وایي د دغې ډلې پر وړاندې پوځي کمپاینونو د هغوی پر فعالیتونو ډېر اغېز کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي داعش وسلوال په افغانستان کې له سخت مقاومت سره مخامخ دي او د تعرضي فعالیتونو وړتیا نه لري.
په افغانستان کې داعش ډلو ډېر تلفات ولیدل. د دوی مقاومت مات شوی دی، یعنی دوی د دې توان نه لري چې دلته تعرضي عملیات وکړي. که کوم ګروپ چې ری پاتې دی هغه هم په ډېر مشکل باندې هلته اوسېږي، ځکه زموږ هوایي قواوې د کمانډو قواوې او زموږ د شپې عملیات جاری دي. هر چېرته چې پیدا کړي هلته ځي او له منځه یې وړي. مګر د دوی نستر خطر چې دی هغه اوس احساس نشته.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش له لویو اهدافو سره د افغانستان په هلمند، فراه، کونړ، نورستان، روزګان، زابل او ننګرهار کې فعالیت پیل کړی و، خو وایي د افغان ځواکونو د سخت مقاومت په نتیجه کې اوس یوازې په ننګرهار، کونړ او زابل ولایتونو کې ډېر لږ فعالیت لري. تر دې څو ورځې وړاندې د زابل سیمیزو چارواکو په لومړي ځل ویلي وو چې داعش وسلوال د زابل په ځینو غرنیو سیمو کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي او ځوانانو ته جنګي روزنه ورکوي. بلخوا د کونړ د ولایتي شورای وغړي جمال الدین سیار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې د جلب او جذب هڅې ډېرې سوي دي، خو وایي سیمیز خلک ورسره همکاري نه کوي.
د کونړ پر اړیکه خو دلته یو څاندازه یو وطن نشته نمخ تر اوسه پورې بس جلب جذب کوي. جلب جذب چې دی روان دی په ځینې ولسوالیو کې دلته لکه د وټفر ولسوالۍ شوله، مانوبي ولسوالۍ شوله، چت درې ولسوالۍ شوله، د سلطان ولسوالۍ، مرورې ولسوالۍ، خاص کونړ د ځینې ولسوالۍ د سرحدي سیمو کې چې کوم دي هغه ساحې ډېرې د مرکز نه ډېرې جدا او لرې ساحې دي. پخوا نه تر اوسه لږ ډېر دی، لږ ډېر شوی دی. په عام د ولس وګړي چې دي هغه دې خلکو سره هېڅ نوه همکاري نه لري.
تر دې وړاندې د کونړ او جوزجان د ولایتي شورا غړو ویلي و چې داعش وسلواله ډله په دغه ولایتونو کې خپلو لیکو ته خلک جذبوي او د څلور میاشتو په موده کې درې تر څلور زره کسان خپلو لیکو ته جذب کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تازه راپور کې راغلي چې داعش وسلواله جنګي سیمو بهر خپل پلویان هڅوي چې د خپلو سیمه ییزو اړیکو څخه په استفاده بریتونه وکړي.
ازادي راډیو ته واګه ازادي راډیو په ټول افغانستان کې دولس پګنې منځنۍ صفه او فم سره چر پنځه باندې خبرونه کوي. ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاندو خبرونه ته د ناتو سازمان سرمنشي مرستیالي ویلي له 2013 کال وروسته به هم له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو په کابل کې د سترې محکمې ودانۍ ته څیرمه انتحاري حمله غندلې او یو ځل بیا ټینګار کړی چې دغه هیواد بل افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له روسیې څخه د تیلو واردات زیات کړي. صلاح الدین رباني تېر ورځ په مسکو کې دغه خبره له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره تر کتنې وروسته وکړه. دا هماوري چې شبرغان ښار ته لښو خوا سیمو او فاریاب او سرپل ولایتونو څخه راکړه شوې خلک وایي جګړو او نامنیو دوی له خپل سیمو او کورونو محروم کړي او دا مهال له سختو شرایطو سره مخ دي. د امریکا چارواکو ویلي پلان نه لري د هغو اسلامي هیوادونو لیست کې نور هیوادونه هم ورزیات کړي چې لمخې امریکا ته د هغو هیوادونو د اتباعو پر راتګ بندیز لګیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو استیناف محکمه د و عمدتاً مسلمانو هیوادونو په ادب او امریکا ته د سفر د بندیز په اړه په داوا کې سخت پوښتنه مطرح کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي د په نظر د یوکرين په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ دریز د پخوانی جمهور رئیس براک اوباما د دریز په مقایسه کیفي بدلون لري. لازادی رادیو نمو خبرونه واوریدل. د خبرونه په www.azadiradio.com ویب پاڼه کې کتلای شئ. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان په جنوب غرب ولایتونو کې د کرکټ د میدانونو او اکاډمۍ د جوړولو هڅې کوي. د دغه بورډ مرستیال عزیز الله فضلی چې اوس د انسجام د چارو رئیس هم دی وایي دغه په همدې هدف د هلمند او زابل ولایتونو ته سفر کړی او د هلمند ولایت د کرکټ میدان د جوړولو لپاره یو قرارداد هم لاسلیک کړی دی. له ښاغلي فضلی سره مې مرکه کړې او په کې مې د همدغه سفر او په جنوب غرب ولایتونو کې د کرکټ میدانونو د جوړولو په اړه پوښتنه کړې.
په داخلي کې د افغانستان ملي لوبډلې ډېر د ستاور درلودې او بیا د غنی دوه کمزوري چې تاسو واوریدل لکه د افغانستان همچا عبدالي ته چې پاس کلاس ته تاسو ورکوسو یم داسې زموږ د شپږیزې سیالۍ چې لیس ای کې شامل سی دی، یعنی د کرکټ بینلنی شورا په دایمي غړي توپ هیوادونو ته چکم حکو کوکر کړی نو د افغانستان د پاره هم هلی زلی وکړي. نو د دې سره زموږ نور هم مسولیت زیات شو. واقعا هم لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې د زرونو د ولایتو د انسجام مسولیت اوس موږ په غاړه دی. نو موږ هم خپل لومړی سفر د اوزای جنوب غاړه سره شروع کړی او د هلمند ولایت سره تیر ورځ د افغانستان د کرکټ بورډ په هلو زلو باندې تقریبا د دې سره دا یو کال یا شپږ میاشتې مخکې موږ د دې لپاره برنامه جوړ کړی و چې څنګه کولای شو چې په دغه ولایتو کې چلته د لوبغاړو د هرې ورځې په تیرېدو سره د دوی استعداد او مینه او جذبه زیاته ده او موږ څنګه کولای شو چې په هغه ولایتو کې داسې میدانونه ورته جوړ کړو چې هغه واقعا یو علمي کرکټ خپل جامعې ته وړاندې کړو. نو په دې سره موږ وتوانېدلو چې د وزارت مواد مخدر سره د دوو ولایتو لپاره فرند ترلاسه کړ چې هغه یو هلمند او بل زابل دی او تیر ورځ رسمان اعلان ته دغه پروژې ورکول شوې. په نومي قدم چې به موږ ان شاء الله ولادي د $100,000 کې $100,000 په حدود کې په هلمند کې خپل ګراوند ان شاء الله شروع کوو. همداسې بیا په زابل کې نونن رالو د هلمند ولایت هغه ساحه مو وکړه ماشاء الله ډېره ښه ساحه ده. ورسره مو د هلمند هغه پخوانی اکیډمي چې هغه هم څه ستونزې درلودلې د هغې لپاره به مو ان شاء الله ولادي کوشش کوو. همداسې په زابل ولایت ځو او په مجموع کې د بوس زون یا کندهار کې د مرکزی ګراوند ارزیابي کوو چې پاره کې مرسته کوم بوتات لري ځکه چې هغه ګراوند اکثریت کارونه خلاصې ودي چې هغه څه نورم د افغانستان د کرکټ په واسطه شته چې کوم بوتات چې موږ لرو باید هغه پوره کړو.
فضل صاحب د هلمند او زابل په اړه خبرې وکړلې همدارز د کندهار په ملي ټیمونو کې د دغو ولایتونو لوبغاړي ډیر کم لیدل کیږي او ډیر انتقاد هم پم دې موجود دی چې لوی ولایتونو او دغه سیمې نه لوبغاړي کم دي. زابل نیولې تر هرات پورې په ملي ټیم کې لوبغاړي نسته فعلاً په اوسنی چوکاټ کې. څه فکر کوي دغه سي هڅې چې کوي بل اخره به د دې لپاره بستر برابر کې چې په څو کلونو کې دوه درې کلونو راتلونکو کې داسې لوبغاړي معرفي شي ملي ټیم تک څنګه
واکن څنګه چې لوبغاړ ته سہولتونه برابرېږي لکه میدان اکیډمي نو دی هغه خپل استعداد هم د افغانستان کرکټ بورډ نظر لاندې راوستلای هم د کرکټ د مینوال د فارس واکن یو دغه شکایت یا ګیله د داخل پر ځای و لکه هرات او خصوصا کندهار هلمند زابل په دغو درو ولایتونو کې الحمدلله په هرات کې کرکټ جاتوي دی. نو اند دو سمول حتی د نسکلونو ملي لوبغاړي په لیول باندې هم کم لوبغاړي نه لرو خو صرف یو د کندهار نه درې لوبغاړي ملي لوبغاړي تلار پیدا کړی چې پیرا نو یو هم نصف کړی دي. اما د وخت په تیرېدو سره چې دغه میدانونه یا هغه سہولتونه ودي ته برابر شي ان شاء الله ولادي د استعداد زیات په ټول افغانستان کې او نو کله چې سہولت وي او د دوی استعداد هم نه ځای کیږي ان شاء الله ولادي د خپل استعداد پرونه کې ملي لوبغاړي ته هم دغه نورو لوبدل تل کالب لوبغاړې د نوښتونو ملي لوبدل ته بلار پیدا کړي. یو خو بیا غیله ختمه شوی چې مصر سہولتونه نشته او نو اوس دا د مشخصه ځلې کوچ دي د لپاره واکن هغه پروفیشنل اکیډمي او میدان جوړ کړو.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مرستیال او د ولایتونو د چارو د انسجام رئیس عزیز الله فضلی خبري مو اوریدل چې ویلي په جنوب غرب ولایتونو په ځنګړي ډول په هلمند او زابل او ځینو نورو ولایتونو کې دوی د کرکټ میدانونو لپاره هڅې کوي او پایلې له هلمند کړي هلته د کرکټ میدان د جوړولو لپاره د شاوخوا $100,000 قرارداد هم کړي چې تمه ده هلته دوی د کرکټ میدان جوړ کړي. او خغلی فضلی دا ژمنه هم وکړه چې له دغو ولایتونو په نږدې دوه درې کلونو کې د افغانستان د ملي ټیم او نولس کلونو ټیم لپاره لوبغاړي جذبېږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
را روانه میاشت په ټول پاکستان کې سرشمیرنه کیږي. د دغه سرشمیرنې په اړه باندې د بلوچستان بلوچ ملتپال او پښتانه ملتپال مختلف دریزونه وړاندې کوي. بلوچ ملتپال وایي دا سرشمیرنه تر هغه وخته باید وزنډول شي چې د جګړو له امله له دې ایالته کډه شوي بلوچان خپلو سیمو ته او له بلوچستان افغان کډوال خپل هیواد ته نوي ستانه شوي. خو پښتانه ملتپال بیا وایي سرشمیرنه باید ونه ځنډول شي. په دې اړه تفصیل له کوټې د برکوال میاخیل پرې پورت.
په پاکستان کې هر لس کال وروسته سرشمیرنه کیږي. د 1998 میلادي کال تر سرشمیرنې وروسته به بل سرشمیرنه په 2008 یا 2010 میلادي کلونو کې کیده، خو د امنیتي ستونزو له امله وځنډول شوه. د پاکستان سترې محکمې تیر کال اعلان وکړ چې راتلونکي سرشمیرنه به د سږ کال په مارچ کې ترسره کیږي، خو بل لور ته د بلوڅو ملتپال ګوندونه اندېښنه لري چې دا سرشمیرنه به بلوڅان په اقلیت بدل کړي، ځکه چې وایي په دې ایالت کې سلګونه زره افغان کډوال اوسېږي او هغوی به هم په دې سرشمیرنه کې شامل کړل شي. د نېشنل ګوند مشر او د پاکستان د بندرونو او بیړیو مرکزی وزیر حاصل بزنجو وایي تر څو چې ټول بهرنیان خپلو هیوادونو ته نوې ستانه سوي دا سرشمیرنه ورته د منلو وړ نه ده.
بلوچستان می بہت سے جگہوں پہ
زموږ اندېښنه دا ده چې د بلوچستان په ډیرو ځایونو کې به د نامنۍ له امله سرشمیرنه ونه سي، او د دې نامنۍ له امله چې کوم بلوچستان بې کوره سوي دي که سرشمیرنه وسي دا به نورې سیاسي پیچلتیاوې پیدا کړي. موږ وایو کله چې افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سي بیا به مناسب وي چې سرشمیرنه وسي.
ګردو شماري کیږي.
سره له دې چې د 1991 میلادي کال په سرشمیرنه کې د بلوڅو هیڅ یو ملتپال ګوند د افغان کډوالو په موجودګۍ کې څه اندېښنه نه و څرګنده کړې. خو دا ځل د بلوچستان نېشنل ګوند چې مشر یې اختر منګل د تېرې سرشمیرنې په مهال د بلوچستان اعلی وزیر وو د افغان کډوالو په شتون کې سرشمیرنه نه مني. د دې ګوند د اطلاعاتو مسؤل غلام نبی مری وایي
موږ د سرشمیرنې مخالف نه یو، لیکن موږ دا وایو چې دغه وخت باندې بلوچ ولس د خپل کورو باندې دوی موجود نه دي. 40 لک افغان مهاجرین دوی غیر قانوني موجود دي چې دوی شناختي کارډونه جوړ کړي دي. تقریبا 80% زموږ بلوچ ولس چې دي پاکستاني شناختي کارډ ډاکومنټس دي، د ملک شهریت محروم دي. چې دغه حالت باندې که دلته سرشمیرنه وشي چې دا چې دوی زموږ بلوچ ولس هغه خو بالکل اقلیت ته ځي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر سنیټر عثمان خان کاکړ وایي سرشمیرنه اوس هم تر خپل وخت لس کاله ځنډېدلې، نور باید ونه ځنډول شي. عثمان کاکړ وایي د سرشمیرنې په مخ کې افغان کډوال خنډ بلل هسې یوه پلمه ده. وایي په اصل کې پنجاب نه غواړي چې دا سرشمیرنه وسي او پښتانه په اکثریت کې راشي.
پنجابی دا نه غواړي چې مردم شماری د وسي، نو بهانه یې بلوچ جوړ کړی دی. مردم شماری به خامخا کېږي. البته د شفافیت د صحیح حقیقي مردم شماری دپاره که پنجابی هر رنګه مکینزم ته د شفافیت را تیاری پښتونو ته تیار دی، که بلوچو ته تیار دی، پښتونو ته تیار دی. موږ په صوبا کې ګرد 3 لک 3 زره رجسټر کډوال دي، نو لہذا په دې به ځان نه خلاصوي چې صرف او صرف کډوال د دی وو دوی دلته مردم شماری کولی. نو د دوی مردم شماری اوس غلا یعنې وسیږي ده، ښکاره سیږي ده. دوی ځان خامخا په سده کې 50 راوستل غواړي. دا اوس امکان نه لري، پخوانۍ زمانه نه ده.
د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزی وایي د بلوچستان د پښتنو سرشمیرنه 15 کاله پخوا په 1991 میلادي کال کې سوې وه، او بیا د 1991 میلادي کال له سرشمیرنې د پښتنو د یو ملتپال ګوند د بایکاټ په خاطر د پښتنو سرشمیرنه سمه ونه سوه. خو وایي دا ځل سرشمیرنه باید په هیڅ حالت کې ونه ځنډول ولسی.
څه قوتونه خصوصا د لویو صوبې هغه غواړي دا چې سرشمیرنه ونیسي، کنن سرشمیرنه کیږي د دې په بنیاد د دغه قوت ختمیږي چې دا ټیم د نېشنل اسمبلی پر بنیاد د پټول ملک باندې یو قسم قبضه کړی ده. هر هغه څوک چې دا ټیم د خپل کور د حالات او د واقعیت د وجه بے کور سوی دي، د هغه په سرشمیرنه کې ګډول دا د حکومت او د ریاست ذمہواری ده، او دا رنګ هر غیر ملکی د دې سلیری ساتل دا د حکومت ذمہواری ده. دا موږ هم وایي، لیکن ته دا جواز جوړی چې د دې پر بنیاد مردم شماری نه منم، نو دا خو بیا زما د کوم سره ظلم دی.
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي د سرشمیرنې او کور شمیرنې لپاره یې بشپړې تیاری نیولې دي، او دا پروسه به په بشپړه توګه په شفاف ډول ترسره کیږي چې د پوځ او نورو امنیتي ادارو لخوا به یې کلک امنیت نیول کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
ازادي رادیو زینو اوریدونکو په اس ام اس 1 باندې یعنی د افغان بی سیم لارې خپل اس ام اسونه موږ ته رالیږلي چې تاسو ته به اوس ووایم. محمد اکبر اخونزاده له بغلانه د بورکی له ولسوالی لیکلي حکومت د روسانو د سولې تمه نه کوي، ځکه د خبره روسانو تاریخ پیښې د خلکو څخه نه هیریږي. سمسور له لغمانه لیکلي د لغمان او لنګار ولسوالۍ ترمنځ چې کومه لار ده، د خبره هره ورځ پکې طالبان ولاړ او موټرې تلاشي کوي او د ملي اردو سرتیري او پولیس کوزوي او بیا یې وژني. عاصم جان له پکتیا لیکلي کابل څخه پکتیا کې هیڅ ډول تلاشي نشته، هر څوک کولی شي په اسانۍ سره غیر قانوني کارونه ترسره کړي. تېره ورځ هم 2 کسان د ګردیز بازار کې وشتل شول او عاملین خلاص سرګرځي. عبدالعزیز د غزنی ولایت څخه لیکلي د ګیلان د ولسوالۍ د ټولو کلي لارې د واورو له امله بندې دي، او دا درېمه ورځ ده چې دغه لارې د خلکو په مخ تړلې دي. سمسور له لغمانه لیکلي دي چې بله، د سمسور مسیج مو په خوا ولوسته چې د لغمان د لنګار په اړه لیکلي وو. د پکتیکا ولایت د څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلی دی چې په دغه ولایت کې لارې بندې دي، البته د واورو له امله. تاسو هم کولی شئ په اس ام اس 1 باندې موږ ته خپل پیغامونه راوستوئ. اوس ورزو د اسمت ساروان په غږ د ساینس او ټکنالوژي پروګرام.
خبریاست
؟
د امریکا په فلوریدا کې ساينس پوهانو یو ډول شین یا آبی اوبلن کریسټل جوړ کړی چې د تلویزیونونو او راز راز سکرینونو په رنگ، روڼوالی او وضاحت کې خورا لوی بدلون راوستلی شي. د فلوریدا د مرکزی پوهنتون څېړونکي وایي چې دا اوبلن کریسټل نه یوازې د کیفیت په برخه کې تغییر راوړي، بلکې د تلویزیونونو او بیلابیلو سکرینونو د انرژي مصرف هم کموي. دا ټیکنالوژي د تلویزیون، کمپیوټر، لپټاپ، ټابلیټ او نورو صفحو تصویر په هر انچ کې تر 1500 پکسلو پورې زیاتوي، چې دا به د اوسنیو تر ټولو د لوړ کیفیت سکرینونو درې برابره وي. په موجودو ایچ ډي تلویزیونونو کې د یو ډول اوبلن وزمه کریسټل له یو قشره د ال ای ډی یا لید د سپینر رڼا د تفکیک لپاره کار اخیستل کیږي. د دې هدف لپاره له رنګ فلټرونو څخه کار اخیستل کیږي څو د درو رنګونو سور، زرغون او شین پکسلونه رامنځته شي. له دغو درو فلټرونو استفاده د سپین رنګ د جوړېدو سبب کیږي. نوی اوبلن کریسټل د مخکینیو مایع کریسټل په پرتله رڼا یا نور په زیات سرعت تنظیموي او په نتیجه کې رنګ فلټرونو ته اړتیا نه پیدا کیږي. په اوسنۍ ټکنالوژۍ کې سور، شین او زرغون رنګونه په یو وخت په درو برخو کې له یو پکسل شودل کیږي، خو له شین اوبلن کریسټل څخه په استفادې د پکسل یو برخه په نوبت رنګ وړاندې په لوړ سرعت شي.
مننه چې تر دې دمه مو دغه پروګرام مو ورته تر نه بوجو به اوس تاسو د ازادي اوریدونکو پروګرام خبر کو.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو ز فریبا ظاهر مو په سلامونه او نیکو هیلو هر کله کوم. مخکې تر دې چې تاسو ستونزې و روه غوي ودولو ته چې د کورنۍ غړي د ورستي اورشتونو لکبل مرسیوي دي، تسلیت ویم او ټپیانو او ناروغانو ته د عاجل روغتیا په هیله. پرشتیا چې ورستي اورشتونو د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې سخت زیانونه رسولي دي، په همدې تړاو زموږ د دوستانو پیغامونه راترسیدل دي چې ټول د همدې وورو او بارانونو لکبل د لارو د بندیدو او د سړې هوا څخه ډیر په تکلیف دي. او ازادي رادیو څخه غوښتي چې د دوی ژغونه باید ورته خبره کړو. که تاسو به شای اوریدلی وي ازادي رادیو په پرله پسې ډول د دې عمومي ستونزې په اړه د چارواکو سره ژغیدلې ده او خبرې کړي او چارواکو له اغیزمنو کورنیو سره د مرستې د رسولو هڅې کوي. خو غوړم د دې پروګرام له لارې یو ځل بیا تاسو اوازونه خبره کړم څو چارواکي واوري چې دقیقا په کوم ځایونو کې خلک ډېر ځپل شوي دي او مرستې در ورسیږي. په ګټه به یې واورو.
السلام علیکم کندار تخا عبدالله خبر کوم دا بارانونو وصول او واوی وصول ډیر تاوانونه واره او خبر دې نه پاینه ما دا خپل سرور تاسو دا چې دې د منډو قرار د سندونو پر حاله باندې کوخنه او خطرناک ځایونه باتي جوړې نه کی خو نه جوړې نه کی چې بیا څه لاونه وراسي بارانونو وصول دا دې ټول یو سي او د نورو اوریدم ټول څه نه چې په مخونو سره وکړي دا واړه واوي سوي دي لارې باندې دا اوسر کومک وکړي نو دا ډېر ثواب لري او ټوله به هم دا غوړي چې یو د بل سره کومک سره وکړي مریضانو ته د روغتون ته ورسي او ټکانو روغتون ته ورسي.
موږ د غزنی له ولایت د ګیلان ولسوالۍ د ګوهار له کلي څخه افغان تماس نیولې دي. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو نو واورې ډېرې د ککوله سایز موږ لار خلاصه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم زوایت لوګر د سوالیا درنا هیڅ خبرې کوم زړه د ازادي راډیو سره په تاسو نو خبره په دغه کې ضرور چې ساکلې دې دغه کوي دې دغه څو ورځې کې او پورته د سپینج ماته هاو ته چې د سوالي مرکز نه 15 کیلومتر 12 کیلومتر لري
مرکز دی السلام علیکم زد لوگر ولې جهاز جوړ سوالنه دا اطلاع تاسو ورکوم چې جهاز لري په حالې کې اندازه تن 2 متر سکانت متر اوره ودا او څه پورې او لوګو چارواکو دې موږ ایس غم نه خوړلې او که چې دې غم نه خوړل شي نو کېدای شي موږ ته به خو سم مخسو او سلام دا راپور یې ما
ازادي راځو ته میزان ولای د غزنی ولایت د ګلاندې ورسوي د ګوهار د سیمې هم ډیر سختي واري ورېدلې دي لارې دي ټولې بندې خلک له مشکلاتو سره دي بس مریضانو نه په کور کې ډیر دي مریضان دي لارې دي ډیر سختي بندې نو بس ازادي راځو ته ټول ته سلامونه وایم سلام علیکم
السلام علیکم ازادي راځو ټول ته سلامونه وایم زمانم بختیار د لوګر ولایت د اوسالي ساته سره تاسو کې دلته اورور دوه تر واوري سي اسکل دي لاري دي تورې دوه هغه سمون د کلی تم نسلای او ډیر واوري سي
بله سلام علیکم موضوع دې خل راخلی ام مرد کلام د څخه او زو د تاسو سره د کروا کو تر ټول کو انتظار ته ام کلی یو منطقه کې او کورونا سروي او غیان او کورونا ټول را شو دي د کوم خربان خلک چې د ټول وسو د لار ختمه دو مې دې کروا کو نه دا خو یو سره دې د خلکو سره مرسته وشي او نیک به ډیر خوشاله شو چې کوم دې ته نور ورو کومه کو سره نیک وسو کو دې شایع د منطقه د خپل کې کړي کې نه ولو دې بس نیک سره مرسته وشي او سلام دې احترام
السلام علیکم فرحات دی لوګر حضرت سواره تخصصه پر پیغام اول خو د مړای دی ما ظاهر ټول کارکون کو ته سلام بار السلام زدا پیغام لرم چې د لوګر دی حضرت سواله کې یو متر واره سي ټول لار تلو تر باندې دی باید د حکومت جدید توجه وکي او سلام السلام علیکم زخمی دوله دی پکتیا ولایت دی ستکرام ولو سولای چخه خبری کوم چې دی جهاد کلی دی غنده لیاره مکمل باندی دی او دی دولت سخمی مداهی لادو چې دی لیاره سپاه که اسلام علیکم
دا دیره دو دا پرور مکت زابل ولایت شمزو دو نسوانه سمزان دا تواری دا تواری دی خدیر دی یا میتر دیر سان سیه د وروکې د تبې ته د ورنو سټلای باور دې چې ډېر د تاخره خره د خوله چټل راړل شوې دي او د ښه د خلک چې مړ شي تر هغه په ځان سره ولا کني د توس په د پټول سټم او د سټم په ناو باندې واس مو چې تر دې په ځان سره سوال کړه او کله مو دا وشته نه لرو سره مرسته وکړو یو شی نشته نو قانون لرو نه یو د امبر لرو نه یو د ډاکټر سره مرسته ډاکټر ورته
السلام علیکم زه دران دی پکتیا ولایت مخیل ولسوالۍ څخه خبرې کوم د مخیل ولسوالۍ نه تر اړیو ولسوالۍ پورې لار په مکمل ډول باندې ده او د پکتیا ولی دی وایون خبرې ټول درغې به چې د ویچ لار خلاص شي وي دی لار په مکمل ډول باندې ده هیڅ تاګه ولا پک باندې السلام
زه د ازادي راځي کارکون په ټول کې سلام نه وایم د جزو د ولسوالۍ د خلک څخه څه خبره کوم دلته وری چې بارانو مې وښود را نه واورین چې د غورونو مې چې دې سره ډکې دي چې کله کښه کړي او کالم دې سره باخي چې مشکل نه دی جوړ کړی په وطن کې
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته عبدالباری خبرې کومه سروزی ولسوالۍ د کابل ولایت د تیزینو قریه څخه وروره دا زمونږ ځای چون غرنۍ سیمه ده او د سروزی ولسوالۍ تر ټولو لری منطقه ده دا چیر ورښتونه چې سوي دي واوره ډیره زیاته ورېدلې تقریبا یو متر نه پورته ده نو ستاسو څخه مې هیله ده چې زما دا غږ د ازادۍ راډیو له لارې څخه ټولو حکومتي چارواکو ته ورسوي تر څو د دغه مهاجرینو او د غریبو خلکو مشکلات حل شي
السلام علیکم زه د کابل د سرور سره د تیزین د کاري ته تاسو سره په تماس کې یم ورور اپ ډیټ ورور د کوم اورښتونه سوي او ورور د دلی دي
دغه عملی موږ په خاره کې ډېر زیاتې واورې اورېدلې دي او دیوارونه تقریبا یو سل یو متر ډېر کانتینه مابینه ده. نو زمونږ لارې غونډې بندې دي، خوراکي مواد نه راستېږي. دلته دا ماجر هم راغلي دي او ماجر غون په خیمو کې پراته دي ډېر ستونو سره مخ. نو د غزیر اعظم دا هیله ده چې زمونږ غږ مسؤولو چارواکو ته ورسي او زمونږ غم وخوري.
د لوګر ولایت د خورواز ولسوالۍ کې ټولې لارې بندې، پنځه کسان دي دي او حکومت نشي کولی دا لارې بې خلاصې کړي. راځي چې دا لارې بې خلاصې کړي. لوګر ولایت د خورواز ولسوالۍ کې پنځه نفره لاندې دي، مړه دي. سلام
لکینه ولسوالۍ خبره کوم. مو لار بې خیر ډېر خراب دي. خواهش کوم د لوړ حکومت څخه چې مو لار خلاص کړي. ډېر سخت ډېر وار ورېدلې ده. دغه سړکونه لار بندې دي، هیڅ له بازار مکور پورې تک نشته، نه د موټرو نه د موټرسایکلو. نو لار ډېر سخت خراب. خواهش کوم د مقام چې مو لار خلاص کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د غزنی ولایت خوږیانو ولسوالۍ څخه زه خبرې کوم. ډېر وارښت له لاسه زموږ د ولسوالۍ لار بنده ده. که خدای وکړي چې دا زموږ د ولسوالۍ لار حکومت پاملرنه ورته وکړي او راته خلاص یې کړي. ډېره واوره ده، څوک نشي کولی چې ولاړ شي. ولاړ شي بنده ده، درې ورځې کېږي. خدای پامان.
زه حفیظ له خاک افغان عبدل ولایت خاک افغان ولسوالۍ خبره کوم. چې په خاک افغان ولسوالۍ کې تقریبا یو متر واوره ورېدلې ده. نو لارې او کوڅې ټولې بندې دي. چارواکو دا هیله ده چې د غزر تر زره دا لارې خلاصې کړي. مریضان دي، خلک سل مشکلات لري. وسلام.
السلام علیکم. زابل ولایت تشاجی ولسوالۍ زخاب الله په فل خبره کوم. وروره دغه دا سم په کارز باندې سلار بنده ده. دا خو واوري نه ده بنده کړې، خو دا فل خراب ده. د حکومت چارواکو څخه غواړو چې دغه فل خلاص کړي. دا په سلاو موټران ورته ولاړ دي، غټ غټ موټران، باري موټران. یو موټر خراب شي دا لاره ټوله بندوي.
ګران وروره، ستا او د نورو دوستانو مشکلات مو واورېدل. لکه چې مخکې مې وویل، افغان حکومت هم په دې اړه بې تفاوته نه دی پاتې سوی. ازادي راډیو ته ویلي چې تر خپل وسه یې هڅې پیل کړي دي چې ټولو اغېزمنو ته مرستې ورسوي. د ولسمشر اشرف غني ویاند شاه حسین مرتضوي د ولسمشر د سپارښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ولسمشر مسؤولانو ته هدایت ورکړ چې د افغانستان له هوایي ځواک، ملي اردو او د قاتل ملاتړ ماموریت سره چې په دې برخه کې شاته تجربه لري خبرې وکړي، چې له ټولو امکاناتو او ظرفیتونو څخه په کار اخیستو د هغو کسانو مرسته وکړي چې د واورې شوېدنې او اورښتونو له کبله زیانمن شوي دي.
او دغه راز د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره سپارښتنه کړې چې عام خلک دې د بیړنیو کمیټو او اړوندو ادارو خبرې عملي کړي، څو له تلفاتو ډډه وسي. دی وایي
توقع ما سمتنای ما ایستن که در موقعی که
له هیوادوالو مو دا هیله ده چه کل دوی تا دا اروندو کمیتو و سیمیزو ادارو لخوا معلومات ورکول کیگی، دوی دی لطاق را تک سخده دا وکلی. خو معمولا خلق خطرون تا دی را پاملرن نکوی چه کل لخطر سر مخشینو بیا ناوڑا پایلی لدی.
خدا نخسته باز وقتی که واقع شد باز با نتیجهش مواجه میشیم همه.
بلخوا د دوشنبه پرز په کابل کې د کلیو د پراختیا، د فواید عامه او د عامه روغتیا وزیرانو په یو ګډه غونډه کې پر همدې موضوع خبرې وکړې او د خپل هڅو په اړه رسنوي ته وویل. د دوی د خبرو لنډیز زموږ همکار رحمت الله افغان راوړوي.
پیښو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت وزیر د دوشنبه پرز د ورستۍ ورختونو لامل د اوختو زیانونو په اړه د راپور ورکولو پر مهال وویل چې په درې پړاوونو کې د ځانمنو ولایتونو له سیمیزو چارواکو سره په همغږۍ چې د ژغورنې د لارې د خلاصون او مرستې رسول دي کار پیل سوی. د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی په یاد غونډه کې وویل چې په ولسو ولایتونو کې واورې ورېدلې. ښاغلی دورانی د کلیو روغتیایي مرکزونو او مارکیټونو ترمنځ د لارې په خلاصون د ټینګار ترڅنګ وویل چې په ولایتونو کې د اړتیا وړ خوراکي موادو شتوالی د دې سبب شوی چې زیانمنو ته په خپل وخت مرستې ورسیږي.
او خوشبختانه د همدغو موادو موجودیت په نورستان کې د دې سبب شو د هوایی له لارې نه سلو فامیلو ته موږ کولای شو لسی کمپلې، خیمې او نور ضروري شیان ورسو.
د فایدامی وزیر محمود بلیغ وای چې د وزارت د کارکونکو او سیمایزو چارواکو په مرسته او همکاري لا تیر شپې راهیسې لوی لارې خلاصې سوي او د سلګونو افغانانو ژوند یې خوندي کړی. ښاغلی بلیغ ویل د کابل کندهار، کابل جلال آباد، کابل لوګر ګردیز او خوست لوی لارې له واورو پاکې سوې او ډاډې څرګند کړ چې یو شمیر تړل سوې لارې به ژر اخلاص کړي.
انشاءالله د لوی لارو عمده برخې به نن د شنبې تر پایه او کاهیانن ډېرې سبل عبور وي د سې شنبې تر غرمې پورې خلاصې شي او په نارمل ډول به د ترافیکو پر مخ پرانیستې وي.
په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وایي چې د ټپیانو درملنه سوې او په ولایتونو کې د درملنې لپاره امکانات برابر سوي دي.
دوستان و موریدل چې اړوند دو وزارتونو ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به ټولې لوی لارې د واورس خپاکې کړي. بیا هم د ازادي رادیو خبرونه واوري چې ساعت په ساعت دا موضوع تعقیبوي او د چارواکو څخه به نوي نوي خبرونه او د کارونو نتیجې تاسو ته درورسوي. نور پیغامونه هم سته خو وخت مو هم دومره دی. په نور خبرونه کې به حتما در واورم. تر بیا مو په خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.